د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدي چې ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په سلو کې 15 چټه شوې ده. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان وروستیو حالاتو ته کتنه کوو. اوریدي پاکستان سترې محکمې نوی صدر اعظم هم د دې هیواد ولسمشر د فساد دوسیې په اړه محکمې ته احضار کړی دی. ستاسو د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې اوریدل شي. خو خبرونه د لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې نن د دې هیواد صدر اعظم ته حکم صادر کړ چې محکمې ته د احضار شي او وضاحت ورکړي چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد دوسیې د بیرته پرانستلو لپاره ولې عمل نه دی کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وایي د سوریې د یاغیانو لخوا تښتول شوي 40 تنه ایرانیان د سپای پاسداران انقلاب او پوز متقاعد د غړيدي. خو لمړی به جميله ظریف د افغانستان کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات 15% کې کم شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظري د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په یو تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفات 15% کې کم شوي دي. دا راپور چې نن خبر شو وایي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 3099 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. په دې راپور کې راغلی چې له دې ډلې څخه 1015 تنه وژل شوي او 1945 ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظري د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د وزیرانو شورا د دارالانشا ریاست لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې څارنپو عنایت الله نظري به د جمهوری ریاست له حکم لمخې تر هغې سرپرست وزیر وي چې د دې وزارت ته نوی وزیر وټاکل شي. د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د تیرې شنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا سلبي اعتماد شو او د سرپرست وزیر له دندې څخه هم پرون استعفا وکړه. د کونړ په مرکز صدابات کې د ایصاف ځوکونو په غزمې نن لغرمې مخ کې دوه پرله پسې ځانوژونکي حملې شوې. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد فضلي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې نه یو مړی او درې ټپیان چې ملکي وګړي دي د روختون ته لیږدول شوي دي. ایصاف د پیښې په تایید سره وایي چې د دوی درې سرتیري هم وژل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې 18 بهرني سرتیري وژلي او درې ټانکرونه یې ویجاړ کړي. خو د کونړ سیمه ییزو چارواکو د شمیر ادعا رد کړې ده. او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په کابل او کندهار کې 15 سیم باکسونه ضبط کړي دي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې مرستیال خیر محمد فیزینن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې سیم باکسونو په وسیله غیر قانوني خبريات تری کړي. د ښاغلي فیزي په خبره د دې سیم باکسونو په کارولو سره په هیواد کې د نامنې زمينه هم برابرې ده.
در عین زمان امکانات ازی میره یا احتمالاتش وجود دارد که
د ایوای بین حل کې د دې امکان شته چې له دې وسایلو نه په کار اخیستلو د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې هم کار واخیستل شي. خغلی فیزی هم در از وویل چې د دې قضیه په تورې شپږ تنه کسان نیولې دي. د رپورټونو له مخې مخکې تر دې هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیم باکسونه غلا شوي وو. دا تر دې مهاله کورني خبرونه بهرني خبرونه جنقاله کوځي وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته حکم صادر کړ چې محکمې ته د احضار شي او وضاحت ورکړي چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد د دوسیې د بیرته پرانستلو لپاره ولې عمل نه دی کړی. د سترې محکمې دا اقدام د پاکستان د قضا او حکومت ترمنځ د اوږدې مودې لانجې د بیا تازه کېدو نښه ده. دوی میاشتې وړاندې د پاکستان سترې محکمې د وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د همدې مسلې پر سر نااهل اعلان کړی و. ستره محکمه له صدر اعظم څخه غواړي چې د سویس چارواکو ته د لیک واستوي او د زرداری د اداري فساد د دوسیې د پرانستلو غوښتنه دی وکړي. حکومت دې کار ته غاړه نږدي او وایي د دولت مشر له تعقیب څخه معاف دی. د سترې محکمې د 15 کسیزې کمیټې مشر آصف سید کوسا وویل راجا پرویز اشرف باید د اګست په 20مه احضار شي. سترې محکمې له دې مخکې اشرف ته د اګست 3مې وخت ورکړی و چې د سویس چارواکو ته لیک واستوي او د زرداری د 2 ملیونو ډالرو د فساد دوسیه دې پرانیزي. حکومت پلوی مدافع وکیل خرم لطیف کوسا وایي حکومت د قانوني چیلنجوں مقابلے چمتو دے.
عدالت نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے, انٹرم آرڈر ہے, اٹس ناٹ اے ججمنٹ.
محکمہ خپل پریکړه کړې دا یو موقت امر دی, قضاوت نه دی. انشاءالله مونږ به انتظار وکړو چې د اگست په 20مه په محاکمه کې څه پیښیږي. د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار فواد چودھری وای اشرف د سترې محکمې په وختنه خبر دی او له پریکړې مخکې به له سیاسي ائتلاف سره مشوره وکړي. پاکستان نن له بلوچستان ایالت ته د پولیسو نور ځواکونه واستول. د دې ایالت په توربت خارګوټي کې د سې شمې پورې څلور پولیس وژل شوي ول او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسله والو د کوټې د لویدیځ په 1000 کیلومترۍ کې د توربت په سیمه کې په سړک کې ماین خی و او د پولیسو د موټرو د تیرېدو پر مهال چاودنه کړې وه. یوه میاشت وړاندې په همدې سیمه کې وسله والو په یو رستوران کې پر ناستو خلکو ډزې کړې وې او 13 تنه پنجابیان پکې وژلي ول. په بلوچستان ایالت کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسله والې حملې کیږي. بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو محروم ساتر شوه ایالت ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي د سوریې د یاغیانو لخوا تختول شوي 40 تنه ایرانیان د سپاه پاسداران انقلاب او پوځ متقاعد غړي دي. د ایران خبری اژانس د صالحی له خولې ویلي دا پخواني پوځیان په مطلق ډول په دمشق په دینی مراسمو بوخت ول چې د شنبې په ورځ تختول شول. صالحی دا خبرې له ترکیې څخه د راستنېدو پر مهال وکړي. د له ترکیې چارواکو څخه د ایراني اتباعو په خلاصولو کې مرسته وغوښته. په عین حال کې د سوریې یاغیان چې د بشار الاسد د ځواکونو پر ضد په حلب ښار کې جنګیږي وایي چې د دې ستر ښار په یو ګاونډ کې خپل سنګرونه پرېښي او د چهارشنبې زهار د دې خار صلاح الدین گاونډ ته چې د افغانانو تر واک لاندې وو حکومتي ټانګونه ننوتی دي. د سوریې حکومت هم ویلي د بشار الاسد ځواکونه د محل په صلاح الدین گاونډ باندې واکمن دي. څارونکي وایي په حلب خار باندې د پوځ د ډزو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې په سینا دښته کې مشکوکو اسلامي وسلوالو په یو وخت په 3 امنیتي پوستو حملې وکړې, جنګي هلیکوپټرو په هغوی د توغندیو ډزې وکړې. له 1903 میلادي کال یعنې د مصر او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وخت راهیسې دا لومړی ځل و چې د مصر پوځ په سینا دښته کې د توغندیو ډزې وکړې. د توغندیو حمله وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو د سینا دښتې شمالي ښار العاریش ته نږدې د مصر په امنیتي پوستو حمله وکړه. دا ښار د غزې او اسرائیلو له پولې څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري. چارواکي وایي د وسلوالو په حملې کې یو پوځي افسر, دوه عسکر, دو پولیس او یو ملکی وګړی ټپیان شوی دی. د مصر دولتي خبری رسنیو د پوځي منابعو په حواله ویلي د هلیکوپټرو د توغندیو په حملې کې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د یکشنبې په ورځ وسلوالو په سیمه کې 14 تنه سرحدي ساتونکي وژلي ول. د مصر جمهور رئیس محمد مرسي پتهیلی چې په سینا دښته کې به بشپړ واک حاصلوي او وایي وسلوالو ته به زیات تاوان وړوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د FM په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په 45 ټیټه شوې ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې د نننۍ ځانو ژوندکې له وروستي حاله مخبره وچې ویل کېږي درې تنه بهرني ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. ویل کېږي په غزنی ولایت کې د ولسي پاڅون د مخنیوي لپاره د وسله والو مخالفینو د هڅو د ناکامېدو وروسته اوس دوی د دې پاڅون د رنګبدۍ لپاره هڅې پیل کړي.
کسانې پوهېستلې دي چې د خلکو کورو ته ورکړي یا له خلکو موټرسایکل خاطر تمون بدنام
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د پاکستان د حالاتو په اړه هم مطالب لرو. او رجې د پاکستان سترې محکمې نوی صدر اعظم هم د هېواد ولسمشر د فساد دوسیې په اړه محکمې ته احضار کړی. د پاکستان د بلوچستان ایالت پښتنو او بلوڅو ملت پالو او مذهبي ګوندونو بیا پر افغانستان د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ تورونه رد کړل چې ویلي وو افغانستان د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. دوی وایي هغه په دې ډول غواړي په افغانستان کې د پاکستان پر لاس وهنه پرده وغوړوي.
رحمان ملک نن ډیر ځنی تور پریشان دی د بلوچستان مسلې کې. هغه پټي ځان خپل کمزورین پټي اپریشن پټي.
او تاسو د ورکو شو ځانو د لټي 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې په ورستۍ برخه کې اوریدئ شئ. ملګر ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه په سلو کې 15 ټیټه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په نوي راپور کې چې نوی خپور کړی دغه راز ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمېدو سره سره په دې هېواد کې دوامدارو جګړو بیا هم ډېر زیان ملکیانو ته اړولی دی. نسیم شفقي په اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په یو تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه یعنی د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه په سلو کې 15 کموالی راغلی دی. دا راپور چې نن خبر شوې چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 3,099 تنه ملکی وګړي مړه او ټپیان شوی دي. په دې راپور کې راغلی چله دې ډلې څخه 1,115 وکټنه ملکی وګړي وژل شوی او 1,145 تنه نور ټپیان شوی دي. د غراز راپور وایي چې د دې مرګ جوړبلې 10% خزي او ماشومان جوړوي، یعنی 925 تنه خزي او ماشومان د روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې مړه او ټپیان شوی دي. راپور د غراز وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ډېر مالی زیانونه هم لري چې عام خلکو ته ډېر تاوانونه وخت دي. د ملګرو ملتونو د دې راپور پر اساس د دې ملکی مرګ جوړبلې د 80% مسول وسلوال طالبان دي، خو وسلوال طالبانو لا تر اوسه د دې تازه راپور د خبرېدو په اړه څه دی ویلي. طالبانو په تیرو کلونو کې د دې ډول راپورونو خبرول ناسم او غیر عادلانه بللی وو او ویلي وو چې د دوی له خوا ډیرو ملکی کسانو ته مرګ جوړبل نه دوختي. په افغانستان کې د ملکی مرګ جوړبلې عمده الهتونه ځانوجونکې حمله، د ماينونو چاودنې، د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې، وسلوالي حمله، د چاودونکو موادو چاودنې او داسې نور بلل شي. چې تازه پیښه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په یو بس موټر د ماين چاودنه وپرون چې اته تنه یې وبژل ملکی وګړي او 15 نورې ټپیان کړل.
د غرز نن د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم په 2 ځنوجونکو حملو کې ملکیانو ته مرګ جوړبل اوخته. د غرز په 2 ځنوجونکو حملو کې ناتو ویل چې د 200 عسكر وژل شوی. نور تفصيل به له کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پر رپورټ کې واورو.
یو تن چې پیخې په خپل سترګو لیدلې و ویرې اخستی وو. ازادي راډیو ته ویل د ولایتي شورا ته د سکار لپاره راغلی وو. په سرک نړیوال سرتیری پیاده روانو، خو کله چې د تبلیغي مرکز لوی دروازې ته ورسېدل نو دوی د دو پر لپسې چاودنو غږ واورېده. د چاودنې چاري او ټوټې هرې خوا خورې شوې. دوی ولایتي شورا ته ننوتل او کله چې سا برابر کړه او وی کتل نو ډیر کسان په سرک پراته وو.
زلته راغلی مور ولایتي شورا دفتر ته څکار می خو نه چا په درشو چې درشو دلته زمون پولیس رونه مولاړو زمرا وتم د گیټ می چې پنګ وک نور سم ونی لکو امریکایان پراته ډیر سرک پیډا کوګا نه نو دا به نور امریکایان ولرالو چې تول موټر سایکل پرتی وی دلته دوانی.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ول چې د بریدکونکو هدف هغه بهرنی او افغانی عسکرو چې چا غوختل د فوزی هم غګی په غونډه کې ګډون وکړي او په دغه برید کې دوی ته یوازې د یو ولسی وګړي د وژل کېدو او د نورو دریو د ټپي کېدو خبر راغلی دی.
انتحاری امو شو چې په دغه انتحاریانو کې ول کېږي چې دا دوو او د دې دوو په نتیجه کې درې کسه زمون بے ګناه وطنوال زخمیان شوي دي چې په شفاخانه کې پراته دي او یو کس شهید شوی دی چې زمون په نظامیانو باندې کوم څه شوي تر اوسه موږ سره دقیق معلومات نشته. چهارشنبه ورځ موږ امنیتي غونډه لرودله چې په دې کې زمون ټول امنیتي ارګانونه نمایندګان دلته راتله د ائتلاف سره او په دې غونډه کې به اشتراک وو چې دغه غونډه تقریبا په 10 بجو موږ شروع کوله. د هدف د دوی همدغه نظامیانو چې په دغه لاره راتله حمله زموږ په نظامي قوتونو باندې په حقیقت کې شوه. دوی شریک روان دي، شریک دي او زیره دي.
د اسدآباد روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک هم وایي چې دوی ته د یو ولسی وګړي جسد او درې ټپین راوړل شوی وو چې دوه ټپین له درملنې وروسته کورون ته لیږل شوی او یو تن د درملنې لاندې دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالیګلی لیکلي پیغام کې ویلي چې د هیواد په ختیځ کې درې عسكر د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دي. په دغه اعلامیه کې د پیخي کړه ځای او نویت نه دی په ګوته شوی، خو طالب وایي بیا په تلیفون ازادي راډیو ته دا وکړه چې په برید کې تر شلو پوری بهرني سرتیری وژلي او ټپین کړي دي. نړیوال ځواکونه بیا د طالبانو داوا نه مني.
Thank you. ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسيبه شهيد پنوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه ميرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فيلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبې شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنا چې دا فيلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې والد فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
ازادي رادیو اوري د غرز وړاندې په خبرونه کې د خزو په وړاندې په افغانستان کې د تاریخوالي د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو د وزارت د کورنی تاریخوالي د چیرلو د ادارې د اجرااتو په باب هم راپور لرو. ولکه په غزنی ولایت کې د ولسی پاتون د مخنیوي لپاره د وسلوالو مخالفینو د هڅو د ناکامۍ دوه وروسته اوس دوی د دې پاتون د رنگ بدلی لپاره هڅه پیل کړي. د دې ولسی پاتون مسولان دا خبره مني خو وایي چې خلک ملاتړ کوي او دا ډول تخریبي فعالیتونه به د دوی پاتون تکنه نه کړي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ولسی پاتون د ځای خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستي، خو اوس له دې سیمې څخه راپور نه وایي چې وسلوال مخالفینو د دې پاتون د رنگ بدی هڅې پیل کړې دي. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د ولسی پاتون مشر وایي چې د دې پاتون د بدنامه کولو لپاره وسلوال مخالفین له بیلابیل لارو کار اخلي او هڅه کوي چې د پراخېدو مخه ونیسي. د دې پاتون مشر فیضان الله فیضان ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو خلکو ته ویل چې د پاتون پر ضد مظاهره وکړي.
خلق قروط ورتي على خلق موسيقل متسيس تغدري سلوك لدوا خيات مداس درو تبير خاتير تمون برنام كيو بيا خلق تدا تبخ تيز دوا غلاي ودا تور تفاول حتى ما ينمي يشي دي خلق كين شيدان سيوي دي ملتو وقلي تي لمن دك للي دي سير تكمون رعلا يقول يعني دلي تارا شوي تلتو دي ملتا فاتون بدلاما او يوترفا وخي دير مهمة الى داول فروني دي علم خيلو تبلي كي سلها وخلق دي اوغو من تكون شغديسي تسلط لدي دي خلق مشران الاغوثي و بزوري مجبورول شتاجلان
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ولسی پاتون د وسلوال طالبانو پر ضد شاوخوا درې میاشتې مخکې هغه وخت پیل شو چې افغان حکومت په دغه سیمه کې د بی پلیټ موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، ځکه چې ویل کېږي دا ډول موټرسایکلونه وسلوالو په ترهګریزو فعالیتونو کې کارول. وسلوال طالبانو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې پاندړ ولسوالۍ کې ښوونځي او روغتیایي مرکزونه وتړل او حتی بازار هم بند کړ. خو اوس اندړ ولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې ټول تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص شوي او اولادونه یې درس ویلو ته ځي. د اندړ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاتون په ژوند کې ښه بدلون راوستي.
د پاتون یو ګټه دا و چې هغه کوم مکتبونه ستړل شي او هغه خلاص ول. په دې رویه کې دا همغه ټول ختم شول او خلک اوس ټول خپل ژوندونه کوي، مکتبونه ټول خلاص او ستنځي اوس کوم سیمه کې پاتون روان دا ته یو ختم شوی دی. دغه پاتون د خلک هم خوشاله دي، ټول خلک یې ملاتړ کوي.
دا پاتون خو یو لازمي پاتون وو او ښه اقدامو دي چې ټول ولس ډېر ښه هرکلی وایي. په تعلیمي حساب باندې په اندرو کې د معرف دروازه بندې وي او هغه هم د پاتون په وجه باندې بیرته خلاص شوی او پرانیستی وي.
په غزنی کې د ولسی پاتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د اندړ ولسوالۍ تر څنګ په مقر او د یک ولسوالۍ کې هم د سیمویزو خلکو لخوا ورته پاتونونه پیل شوي. د دې تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم راپور نور کول شوي چې په یو شمېر نورو سیمو لکه لغمان او بادغیس کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد خلکو پاتونونه کړي. افغان حکومت د طالبانو پر ضد د خلکو د دې پاتون ملاتړ کړی او ویلي دي چې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د خلکو لخوا د هغوی د امنیت د ټینګښت لپاره وي. خو خلک د دې ولسي پاتونونو له مسؤلینو غواړي چې پر خپلو ملګرو ټینګ څار وکړي تر څو خلک ونه ځوروي. بلخوا وسلوال طالبان ویلي چې په غزنی، بادغیس او لغمان ولایتونو کې د پاتونونه د سیمه ییزو خلکو نه بلکې د دوی پر ضد د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو لخوا پیل شوي اقدامات دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کورنۍ تاوتریخوالي د څېړلو د ادارې مشر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي عمده لاملونه د نارینه وزګارتیا په مخدره موادو روږدې کېدل، بېسوادي او بېوزلي بولي. د ښځو په وړاندې په دې وروستیو کلونو کې تاوتریخوالی زیات شوی چې وروستۍ بېلګې په کابل کې د یوې ښځې ځان سوځېدنه وه چې ویل کېږي د خسرګنۍ لخوا ورسره بد چلند کېده. که څه هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډېرې ادارې او مؤسسې فعالیت کوي، خو په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت ځانګړې ادارې کې بیا ښځینه پولیس ګمارل شوي او کورنۍ شخړې اواروي. د موضوع تفصیل له کابله د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مهم لاملونه د نارینه وزګارتیا، په مخدره موادو روږدې کېدل، بېوزلي او بېسوادي ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت د کورنۍ تاوتریخوالي د څېړلو د ادارې مشره میرمن زکیه هم په دې ټینګار کوي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي تر پخوا زیات شوي دي. سمونمال زکیه وایي کورنۍ او ښځې د خپلو شخړو د حلولو لپاره ځکه دوی ته ډېره مراجعه کوي چې دغه اداره اجرایوي ده او پولیس ښځې ډېر ژر د ښځو ستونزې د سلا مشورو له لارې هوارولی شي. د دې په خبره د ښځو او کورنیو د ستونزو د نه حلېدو په صورت کې دوسیې د حل لپاره عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کیږي.
موارد خشونت زیاتره لټکوبي
د تاوتریخوالي ډېر موارد د وهلو او ټکولو پیښې مخترازي. دوه ښځې چې په دې وروستیو کې ځان ته یو راچولې او ځان وژنه کړي وه، مخته یې قضیې راغلي دي او همداسې نورې دوه درې قضیې د طلاق وي چې په ډېره ښه توګه پر مخ ولاړې. دا په بېلابېلو برخو کې د کورنۍ تاوتریخوالي په بدو کې د نجونو ورکړه او وهل ټکول دي چې یو ځای د مشورې له لارې تفاهم ته رسیږو.
میرمن زکیه له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي غواړي چې له دوی سره د خپلې چارې همغږي کړي. هغه په دې برخه کې د ښځو د امن د خونو فعالیتونه ګټور ګڼي او وایي افغان ښځې د ګواښ او کورنیو ستونزو په صورت کې هلته خوندي وي. میرمن زکیه وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد او په تیره بیا په کابل کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې له امله یې دوه ښځو ځانونه سوځولي او یوه یې د کابل په څلورمې حوزې کې د مېړه لخوا په چاقو وژل شوې وه. که څه هم د کورنیو چارو د وزارت د کورنۍ تاوتریخوالي د څېړلو د ادارې مشره وایي چې دوی د تلیفون ځانګړې شمېره لري چې ښځې له ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې له دوی سره اړیکې نیسي، خو یو شمېر خلک په دې باور دي چې ډېری افغان مېرمنې د ستونزو او کړاوونو په ګاللو سره زړه نه ښه کوي چې دولتي ادارو ته ولاړې شي. د دوی په باور د ستونزو د حل او یا نه اوارېدو په صورت کې کله چې ښځې دغه ډول ادارو ته مراجعه کوي پر دوی د بې عزتۍ تور هم لګول کېږي. د کابل یو اوسیدونکو په دې اړه وایي
یو ځل ایوار درم چې وره ایوارم زده بیچاره بینیشه جدا کده.
زه یو د لیوار خزلرم چې لیورم وهلې پوزې ورته پرې کړې او ډاکټر ته هم د درملنې لپاره نه ده بولې. په کور کې پوزې جوړه شوې خو زیاتې وخت پوزې پیدا کړې او بند شوې، نو به خې سانه شي خستلې. دغه خز شپه او ورځ ناری سوري وهي خو سر میړه او لیوارې په فکر کې نه دي. کله چې میړه کور ته راشي او دا ورته وایي چې پوزای داسې ده، هغه ورته وایي اخواشه چې بوی دې مالې ونه کوي. زه له ښځو غواړم چې په ځان ظلم ونه مني او قانوني ادارو ته دې مراجعه وکړي.
که څام تر دې په خوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه خپاره شوي وو، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د سرونو د پرې کولو، د نامعلومو واستوالو په وسیله په پاروان ولایت کې د یوې ښځې وژل کېدل، د ښځو د ځورونې، شکنجې او پر هغوی د جنسي تېریو زړوبوږنوونکو ځان سوځونې پېښو راپورونه د رسنیو لخوا خپاره شوي.
پنځه ویشت کلنه نجیبه یوه له هغو ښځو څخه وه چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د کورني تاوتریخوالي قرباني شوه. د نجیبې د ژوند کیسه په افغانستان کې د ډېرو نورو ښځو د تریخ ژوند څرګندوی کوي. په کابل کې زموږ همکار جمیلې ظریف د نجیبې پر ژوند یو راپور برابر کړی.
د رپورټونو له مخې یو شمېر هغه نجونې تل له واده وروسته له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي چې بې موره او یا بې پلاره پاتې شي او د واده په اړه هم بې پروايي شوي وي. د دغو ښځو یا نجونو یوه بېلګه 25 کلنه نجیبه ده چې خپل درې ماشومان یې بې موره پرېښودل او دا ترې لاړه. د کابل د امنیت قوماندانې لومړني معلومات ښیي چې نوموړي د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وسوځاوه او په پای کې د کابل په استقلال روغتون کې سا ورکړه. د نجیبې مور عالیه وایي چې نجیبه لا نه وزېږېدلې چې پلار یې مړ شو او نجیبه مخکې تر زېږېدو یتیمه شوه.
لور مې تر یو کال له ما سره وه، تر یو کال مې شیدې ورکولې، خو یو کال وروسته یې نیا او نیکه هغه له ما نه واخیسته او زه یې له کوره وشړلم. دوه لورګانې مې وې، دواړه یې رانه واخیستې. نجیبه لور مې ډېره وړه وه، نو نیا او نیکه به یې وچې شیدې، چای او ځینې نور شیان ورکول. هغه یې نیا او نیکه لویه کړه.
بابا بیش کلان کردن.
آقا وای چه لوری اتلس کلنه و چه نیکه او ترونوی حقا واده کرده. خود نجیبه ده مور پا وینا کله چه لور واده وکرن نو ده خسر کورنه بای تل تاوتری خواله ورسره کاوه او حقا بای دیر زوره ولا.
ده کلینیک بلادن گند خانش دخترک شانش ده کلینیک علاج داد رفت. بش غذا نامد خوردن هیچ ده نامد. هید پشتش نامد گز کلینیک خارش کنه خانه ببردش. من خودم را آمدیم ده خانه اگان چیز برش تیار کردم بردم ده کلینیک دادمش. خودم در پشت کلینیک تا شام ششتم، تا سه چهار روزی که بوده من پیشید بودم هیچ چیزی برش نمی آوردن.
علیا وای چی تل بعد خپل لور کور ته تلله او هغې ته به یې نصیحت کاوه چې د خسر کورنۍ سره په یو ډول نه یو ډول شپې او ورځې سبا کړي. خو لور به یې تل ورته ژړل چې د خسر کورنۍ ډېر ظلم ورباندې کوي. هغه وایي هر ځل به چې د خپل لور کور ته لاړه نو له هغې خوا به بیرته په ژړا راتله، ځکه لور یې په ډېر بد حال کې لیدله. بلخوا د نجیبې ښوونکې میرمن کوهستانۍ چې نجیبه یې په ښوونځي کې زده کوونکې وه وایي چې هغه ډېره ښه، آرامه او په تربیه نجلۍ وه. هغه وایي چې د نجیبې په مړینې زړه ډېر درد وکړ. میرمن کوهستانۍ د ښځو چارو له وزارت نه غواړي څو د ټولو دا ډول پېښو مخه ونیسي. هغه وایي چې تېره ورځ د نجیبې د دعا لپاره د هغوی کلي ته لاړه او هلته یې ډېرې نورې ښځې هم په ډېر خراب حال کې ولیدې.
د نجیبې له قضیې پرته مې هلته نورې قضیې هم ولیدې. هلته ښځو ویل چې د ارزو په نوم یوه ناوې چې له هرات نه یې راوستلې وه، خواښي او خسر یې ډېره وهلې او بیا مړه شوې، او کله چې مړه شوې نو غوړي یې سره کړي او د هغې پر مړي یې اچولي دي. ټولې هغه ادارې چې د ښځو لپاره کار کوي، له جمهوري ریاست نه نیولې تر پارلمان او د ښځو چارو وزارت پورې، باید هڅه وکړي چې دا ډول قضیې وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي، او دوی باید د ښځو لپاره قوي ملاتړي واوسي.
د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل د سواد د کچې ټیټوالی، غربت او ځینې نور ناوړه دودونه دي.
د نجیبې ژوند ته کتنه وه چې څو ورځې وړاندې په کابل کې ځان ته اور واچو او مړه شوه. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېږو. وړاندې د پاکستان په اړه بېلابېل مطالب لرو. د پاکستان سره محکمه او صدر اعظم هم د هیواد ولسمشر د فساد دوسیې په اړه محکمې ته اظهار کړی. داسې ښکاري چې راجا پرویز اشرف هم په دې مسله کې د مخکینی صدر اعظم له سرنوشت سره مخامخ دی. نور حالې د فره هیواد په مطلب کې.
د پاکستان سترې محکمې څو میاشتې وړاندې پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی اړ کړ چې له خپله کاره استعفا وکړي. ګیلانی د سترې محکمې غوښتنه نه وه منلې چې په ولسمشر باندې د اداري فساد د تورونو دوسیه له سره پرانیزي. اوس د همدې مسالې په اړه سترې محکمې یو ځل بیا له نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف څخه غوښتنه کړې ده چې د سنبلې پر شپږمه نیټه محکمې ته حاضر سي. دا ځکه چې نوي صدر اعظم هم د سترې محکمې له حکمه سرغړونه کړې ده او د محکمې په غوښتنه یې سویسی مقامات ته لیک نه دی لېږلی چې د ولسمشر په اړه د اداري فساد دوسیې باندې له سره کار پیل کړي. په دوه نیمه کلونو کې دا وروستی ځل دی چې حکومت د جمهور رئیس آصف علي زرداري په اړه د اداري فساد د دوسیې د بیا پرانیستلو غوښتنه ردوي. حکومت وایي چې آصف علي زرداری د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه قانوني مسؤلیت لري. قاضی آصف سید کاهسه وویل صدر اعظم باید د سنبلې پر شپږمه نیټه په خپله محکمې ته حاضر سي. له بلې خوا منتقدونو او د جمهور رئیس آصف علي زرداری د پیپل حاکم ګوند نږدې کسانو محکمه په دې تورنه کړې ده چې له جمهور رئیس څخه د شخصي غچ اخیستنې په خاطر له حده زیات عمل کوي. پر جمهور رئیس آصف علي زرداری او د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم مرحوم بېنظیر بوټو تور دی چې په نویمه لسیزه کې د سویس بانک ته $12 میلیونه انتقال کړي وي او دا د رشوت پیسې وي. کله چې څلور کال